دا مشال راډیو دا مهال په خبر کې د غرمې دولس بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موضوع ګل ایاز او انیسا اجمل پرخلي او په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم د خپرول خبرونه له انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرې نو سرټی کې په پاک افغان پولیس د دوه قبیلو ترمنځ په نښته کې وسل ویختنه وجل شوې دي. په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې 14 وسلوال وجل شوې دي او په سپین کې پرند یوې فوزی الوتکې درا غورځېدو په پیښه کې سلور تنه وجل شوې. او اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي چې په پاک افغان پوله د دوه قبیلو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه وسل ویختنه وجل شوي او شاوخوا 15 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د تاخیل سیمه کې د مداخلو او په پلی قبل اخیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د انخته چې د مای په اتمه نیټه پیل شوي تر نن سهار پورې دوام درلود. بلخوا ځینې رسنۍ د مرګ ژوبلې شمېره جلا ښیي. بلورته په سیمه کې پولیټیکل انتظامي چارواکو مشال لیډیو او تانن ویلی دی چې دن خطی پاڑا سیس معلومات نلری. په کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو په پیښه کې د دوو پولیسو په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن مشال لیډیو ته ویلي دي د شاه فیصل کالونۍ په سیمه کې د پولیسو ډي اس پي ذوالفقار او دغه پولیس ډرایور شهزاد نامعلومه وسلوالو په نښه کړي دي. همداراز په پوشنګر په سیمه کې تېره ورځ نامعلومه وسلوالو د انورعلي په نوم یو ډاکټر وژلی دی. په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې 14 وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار امنیه کمانډانه مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقی وال نن مشال لیډیو ته وویل تیر ماسیګر د اطلافي ځواکونو د بې پایلټ الوتکې د برید له امله د لالپورې ولسوالۍ د مچمیږي په سیمه کې 14 تنه وسلوال وجل شوي دي. مشرقی وال زیاتوي چې په دغه برید کې د یادې ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوي ولسوال ګل آغا هم وجل شوی دی. د یادې پیښې په اړه وسلوالو طالبانو رسنو ته څه نه دي ویلي. د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي وسلوال طالبان چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې 13 میاشت بریدونه پیل کړي دي ورسره د داعش ډلې وسلوال یو ځای شوي دي. د کندز والي محمد عمر صافي نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د کندز په ځینو سیمو کې د اپریل د 24 راهیسې جګړه پیل شوې ده او د سیمو نه د 1300 بهرنیو وسلوالو جسدونه هم راوړل شوي دي. بل لور ته د کندز د پولیسو مشر عبدالصبور نصرتي ویلي دي چې په یاد ولایت کې د اسلامي دولت وسلوالو موجودګي لپاره نشي غورځولې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره بیا وایي چې د کندز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پرین مشال لیډیو ته وویل چې لږ تر لږه 45,000 کورنیو غوښتنې کړې چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. ښاغلي فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه کورنو ته مرستې رسولې دي. بلخوا د کندز یو تن له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خپلو مشکلاتو په اړه وویل.
منګا ورسوی اصول ته بازار ته راغلی اسو. بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شینل روسوی خورا حکومتونه موږ ته نه دي را رسیدلي. زراعت مال ته پاتې ده او خټکی وختونه دي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي درد په دره.
نن هم د کندز په علی آباد، چاردرې، امام صاحب او ګلتپې سیمو کې د نښتو خبرونه ورکړل شوي دي. په فراه ولایت کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د فراه والي محمد آصف ننګ پرین مشال لیډیو ته وویل چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره په نښته کې د وسلوالو طالبانو څلور سیمه ایز قمندان وژل شوي دي. ښاغلي ننګ وویل چې په دې نښتو کې یو پولیسوالا هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو بیا ادا کړې چې په پرونیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلي دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د میسیډونیا د کورنو چارو وزیر ګورډانا یانوکوفسکا ویلی دی چې له یوې ترهګري ډلې سره په نښته کې 500 پولیس وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښه تیره ورځ د هیواد شمال اړخ ته له کوسو سره نږدې شوې ده. د کورنو چارو وزیر ویلي چې په کومانوف خرګوټي کې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو نوموړی وایي په فوري توګه دا ممکنه نه ده چې کره شمېرې ورکړل شي. په سپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي او 2 ژوبل دي. د پوځي الوتکې په سپین کې د آسمانې لپاره پروازونه کول. د الوتکه تیره ورځ د سیولي ښار سره نږدې د هوایي ډګره د اوچتېدو لږه شیبه وروسته راغورځېدله. د الوتکې د راغورځېدو دلیل لا نه دی څرګند شوی. د دې ښار هوایي ډګر د څه وخت لپاره تړل شوی دی. د الوتکه ترکیې ته استول کېده. عراقی چارواکي وایي چې په 42 صوبه کې په خالص زندان په حمله او لاغه ځایه د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. د اسلامي دولت وسلوالو پرون په زندان په حمله کې 500 قیدیانو یو شمېر پولیسواله ووژل. رویټرز خبري اژانس پرون د یو سیمه ییز چارواکي اودی الخدران په حواله ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دې کسانو د وژنې او د قیدیانو د خوشي کولو ذمه واره ده. د عراق د کورنو چارو وزارت مخکې په دې زندان په حمله کې د اسلامي دولت وسلوالی ډلې لاس لرل رد کړي وو. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان وکړ چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی. د دې ناروغۍ له وجې په لایبیریا کې لږ تر لږه 4,500 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي چې په لایبیریا کې د ایبولا وایرس ختم شوی دی او د دې ناروغۍ له وجې د مړه شوي تن جسد خاورو ته د سپارلو 2 ورځې تیرې شوي او له هغې راهیسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. په شمالي بلوچستان کې د دوو قبیلو ترمنځ په روانه جګړه کې تر 40 نه زیاتو خلکو د وژنې رپورټونه ورکړل شوي دي. ځایي مشران له حکومت څخه غوښتنه لري.
امید او حکومت ته دا ریکوست کوي چې په دغه لار باندې دوی ته داسې جرګه او مقرره کړي چې دوی په میون دا خبره وکړو او دا جنګ بندي وکړو او ډزبندي وشي.
په سوات کې د امن جرګې غړي وایي چې په سیمه کې د فوځي عملیاتو سرته رسیدو وروسته تر اوسه پورې 1,60 مشران وژل شوي دي.
د پاکستان د پام د دې پوینې کې د بهر ملکونو د ډالر هم د دې پوینې باندې ستې کې څنګه کې اپریشن کې د اوسه اپریشن ځکه نه د فوجي مشکونه لري.
د افغانستان په ختیځ کې وسلوال څومره قوي دي چې امنیتي ستونزې جوړې کړي.
نو د دغه لارې پیدا کولو د پاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي. زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دې ونیسي یا د نور ولایتونه ونیسي.
په ډیر اسماعیل خان کې د مشال رادیو سوري لاندې د فوټبال ټورنمنت حال په واورې
امیر محسوس کړه چې مشال رادیو د دغه قبایل د مسجد د وزیر د بیٹانه د دمتونه او د شهرانه د هر وخت د شګړې په نظر شې دي.
په خبرونه کې تبصری او شننی هم لرو له مشال رادیو سره. اوسې قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د غرمی خبرونې ته غوږ څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې له شمالي وزیرستان څخه ترلاسه شوي رپورټو تر مخه په پاک افغان پوله د دوو قبیلو په پلی کابلخیلو او مداخلو ترمنځ له تیرو 2 ورځو راهیسې جګړې دوام لري چې د متضاد رپورټونو تر مخه تر 40 نه زیات کسان پکې وژل شوي او تر 25 پورې د ژوبل کېدو خبر ورکړل شوی دی. خو پولیټیک انتظامي چارواکي وایي چې د شخړې په اړه خبر نه دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورٹ کې.
د شمالي وزیرستان را رسیدلی راپورونو تر مخه پاک افغان پوله باندې د ځمکه په تنازع شمالي وزیرستان دوه قبیلو پیپلی کابلخیل او مداخل قبیلو ترمنځ خړه د 1300 ورځو نه روانه ده چې د متضاد راپورونو تر مخه او وسل ویخ کسان وژل شوی او 25 نور پکې ژوبل شوی دي. زنارسنۍ د غشمیره جلا خی ځای خلکو په وینا د غدواړه قبیله په خلاص مټ یو په بل سپکا او درانه اسلحه کاروي او د یو بل نه چې نیولې. شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي د غشخړې په اړه دوی معلومات نه لري او د غسیما د پولیسو څخه بهر ده. مشال ریډیو په دې اړه د امنیتی فورسز چارواکو سره هم تماس ونیو. نو دوی وویل د غلطه په دې سیمه کې موصلتي یا ټلیفوني نظام نشته، نو دوی ته هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمیره معلومه نه ده. تحصیل د تاخیل زنه خلک وایي دواړو قبیلو ترمنځ سخته شخړه روانه ده، او د غلطه عملیاتو په وجه خلک کډه شوي، نو د صلح لپاره هم څوک نشته چې د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي او صلح وکړي. تحصیل د تاخیل مداخل قبیلې یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویې دولت باید د مشرانو جرګه د غلطه ولیږي چې دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي وکړي.
یو کولنا دالان جا روانه دو د تخیر دې کې ډېر خطرناک خطر څه دلی دي، او ډېر زخمیان پکې شوي دي، او ډېر حال پکې هلاک شوی دی، او داسې د څو خلک څنګه او تر په نکی مداخل کوم دا ای طرف ته پلی کیم کوم دا شوی دې په میون کې دا تا نه دادو. امید او حکومت ته دا ریکوست کوي چې په دغه لار باندې دې ته داسې جرګه مو قرار کړي چې دې په میون سه دا خبره وکړو، او دا جنگ باندې وکړو، دا باندې وشي، او ډور لوی هات نه څنګه دی ولدا بالکل د څنګه دا نه دې زخمیانه دې وړلې یو لوی مسله ده چې چې روډ باندې یار بالکل بند. امید او ریکوست کوي چې دې کور تاسو ته ولا جوړ شي چې دا زخمیان دا وښینی دا غدلې د شاور دا باندې تر مونږه کېل کو.
مشال ریډیو ته د سیمې څخه زرای وای چې د غلطه ژوبل شوی کسان افغانستان ته د درملنې لپاره وړلې شوې دي. یاد دی وی چې د نوړاندې هم د غدواړو قبیلو ترمنز د ځمکه په تنازع باندې شخړه رامنځته شوه چې پکې سپکا او درانه اسلحه کارول شوه، او دواړو لورو نه مرګ ژوبله هم شوه وا. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
کدما درګه د مشال ریډیو خبرونی ته تاسو غواړی دا سوات اکامي جرګي غړي وای د کال 2000 لسم رئیس په سوات کې د امن جرګو یو سل او شپیته غړي او ځای مشران وژل شوی دی، خو تر وسه نه په دغه اړه سپلټن شوی دی او نه امنیتی ادارو ذمہوار خلک نیول دي. په سوات کې مشران څوک وژني؟ د شاین بنيري پر رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي، د سوات په چارباغ سیمه کې وسلوالو د ځایي امن جرګې یو بل غړی عبدالرحمن په ډزو وشتې او وژلې ده. دا په روانه میاشت کې په دغه سیمه کې د هدفي وژنو دویمه پیښه ده. د سوات قومي جرګې یو مخکښ مشر زید خان وایي سوات کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو نه وروسته تر اوسه د امن جرګو د یو سل شپېتنه ډېر غړي او ځایي مشران وژل شوي دي، خو د هغوی په مرګ کې د ککړو خلکو پر ضد خو نه پلټنې شوي دي او نه د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي
په پوځي عملیاتو نه وروسته زه د 2010 نه په دې خوا زه کینم د یو سل او شپېتو نه زیات کسان دا په مختلفو واقعاتو کې ټارګټ شو. دا په ټارګټ کې نه مړه دي، په دې کې د مختلفو پارټیانو خلک دي، یوازې دا نه دي د ایم پی دي، په دې کې د مسلم لیگ کسان هم دي، په دې کې پیپل پارټۍ هم دي، په دې کې ایون د جماعت اسلامي هم یو کس نیم پکې ټول ټارګټ شوي دي. جماعت علما کسان به ټارګټ دي. د پښتون وینه کې دا ډېره بې قیمته ده، ارزانه ده. د پاکستان د پام د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه لسته کېږي، دلته کې اپریشن کېږي. زه اپریشن ځکه نه هم چې دا پوځي مشکونه دي.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه بیاوایی په سوات کې د عام اولس لپاره امن دی، خو ولې هغه خلک د مرګ د ګواښ سره مخ کیږي کوم چې د سیمې د اولس د حقونو لپاره اواز اوچتوي. نوموړی زیاتوي چې د سوات قومي جرګې غړي په ځینې معاملو کې د پوز او ځلي انتظامیې سره متفق نه دي.
کله دلته په سوات کې د خبرو ته موږ دلته کنټرول جوړو، نو د سوات قومي جرګې دا موقف وو یار تاسو به شک کنټرولمنټ جوړ کړئ، خو تاسو اول دلته کې د دې ځای د اولس نه تاسو نه وکړئ چې آیا د دې ځای د اولس په دې خوشاله دي. د دې ځمه کې خپل دغه باندې خپل سویټ ویل باندې یا خپل مرزي باندې د کنټرولمنټ لپاره ورکړي، او کدا خامخا ضروري نو بیا دې دلته کې کوم ذریز مکی دي دلته کې سوار کیږم کډیر څنګه ده په دې د نس جوړیږي خدا غونو طرف ته بیا لاړ شي او البته کې جوړ کینو په دې باندې زموږ یو اختلاف او سوار تخلقونه وسم دا تاسو نه شي.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن استاذ او د قانوني چارو کارپو شیر محمد خان وایي په دې نږدې موده کې په سوات کې د هدفي وجنو پیښې ډېرې شوې دي او د ریاست ذمہواریدا چې په دې اړه پلټنې وکړي او ذمہوار خلک د قانون منګولو ته وسپاري. نوموړی نور وایي
ډېرې خبرې دي خو هغه داسې دي چې د هغې په اړه کښې سړی په یقین سره ویلی نه شي چېره دا ولیکېږي څوک یې کوي څه سره کوي سره کوي ځکه چې ظاهري صورت دی نو هغه د نورو پښتونخوا په نسبت باندې وکړي چې ډېر په امن دی خو دا قسم وژنه چې ده دا ډېره زیاته په تېزۍ سره زیاتېږي کار کې اکسیلنګ کښې څه ته وایي یعنې چې کوم خلک په نښه کړی شوي نو د هغې د دفاع او د هغې د حفاظت هېڅ انتظام نشته او نه د هغې د نقصان او د تاوان بدلی چې څه تفتیش شته نه د هغې بدلی چې ملزمان او پورې ښکاره کېږي نو دا خبره چې نه دا په خپل ځان یو ډېر لوی بنیادي سوال دی.
د پاکستان پوځي چارواکي د داسې بریدونو پړه په وسلوالو ډلو یا په بهر ملکي استخباراتي ادارو وړوي. بلخوا په سوات کې ځایي خلک وایي چې د داسې پیښو نه وروستو امنیتي ځواکونه د لټون عملیات پیل کړي او په ځینو سیمو کې ګرزبندیز هم عملي کړي ولې بیا هم برید کوونکي اکثر په تېښته کې بریالي شوي دي.
شاین بنریو چې تاسې د سوات کې د مشرانو د وژنو په اړه سیډنیز رپورټ وړاندې کړو.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2113 15,316 15,516 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
مشال رادیو ته تاسې غوږې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په ګلګت بلتستان کې د فوجي هلیکاپټر را پرېوتو پیښې ته کتنه کړې ده چې پکې 9 کسان وژل شوي دي. په دې کې 2 غیر ملکي سفارتکاران هم شامل وو. ورځپاڼې کې چې یاد پیښه اوس هم وضاحت غواړي چې تر اوسه د هیواد د فوج عام اړیکو دفتر د هلیکاپټر د غورځېدو وجه تکنیکي مسله ښایي. د مقالې نور تفصیل ملیحا امیرزاده نور.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستانی پوز هلیکاپټر درا پریوتلو پیښه چې پکې د ناروی او فلیپین د سفیرانو ترڅنګ نور 15 کسان وژل شو اوس هم لا واضح نه ده او یو داسې المیه ده چې ممکن ژورې نتیجې ورسره تړلې وي. ورځپاڼه لیکي ټاکل شوی وه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هغه وفد لوړ پوړي پوځي چارواکي او بارني سفارتکاران ګلګت بلتستان ته لاړ شي. د دغه سفر انتظام د بارنو چارو وزارت کړی وو او مقصد یې په سیمه کې سیلګري ته فروغ ورکول وو. تیره میاشت برېتانیا حکومت ګلګت بلتستان ته د خپلو وګړو پر سفر بندیزونه لرې کړل. ورځپاڼه لیکي تر اوسه د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر مشر د هلیکاپټر د راپرېوتلو وجه تکنیکي مسله ښایي او د هیواد د دفاع وزیر وایي چې د پیښې وجوهات معلومولو لپاره به پلټنې کیږي. د دې مقصد لپاره د پلټنې یوه جرګهګۍ جوړه شوې ده او وزیر اعظم په ملک کې د یو ورځني سوګ اعلان هم کړی و. ورځپاڼه لیکي کچېرې د هلیکاپټر د راپرېوتلو وجه تکنیکي مسله ثابته شي نو دا به ړومبی ځل نه وي چې داسې واقع وشوه. د کال 2004 راهیسې په پاکستان کې په دغه شان پیښو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ترانسپورټ هلیکاپټرې زړې شوي دي او باید د هلیکاپټرو حالت ته دې په بیړني توګه بیا کتنه وشي چې آیا د چلیدلو قابل دي هم که نه. د دې ترڅنګ دې ته هم بیا کتنه پکار ده چې څنګه ارزښت لرونکي یو شمېر چارواکي په یو وخت په ګډه هوا کې سفر کوي. ورځپاڼه لیکي له یادې المیه سره په سیمه کې د سیلګرۍ صنعت ته د تاوان رسیدلو امکان دی چې لږ وخت یې شوی و چې د بحالېدلو طرف ته روان وو.
مشال رادیو ته تاسې غوږې قدرمنه اوریدونکو دا ستاسې پام د یو بل رپورټ په لور هم راګرځوم. له یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په شمالي ولایتونو بدخشان او قندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره دا وسلوال د داعش یا اسلامي دولت د ازبکستان اسلامي تحریک ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او طالبانو غړي دي. چارواکي اوسیدونکي وایي چې دا ترهګر دومره قوي نه دي چې شمال کې دایمي امنیتي مسلې جوړې کړي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې ورو.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې تر سختو جګړو وروسته اوس افغان ځواکونه په دې توانېدلي چې د کندوز ولایت په ډېرو برخو کې د افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو، ازبک وسلوالو او اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې په شا وتنبئ او د ولایت ډېره برخه ته پاکه کړي. د دې ولایت والی عمر صافي تېر ورځ د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل
په دوی کې حتی زنانه بهرنیانې هم شته دي چې موږ په تیرو جګړو کې په 18 کسان چې وژل شوي دي په دې کې درې زنانه هم موجود وي چې د شریفه او رابعه په نامه باندې نومونه یې مستعار درلودل. دوی بل علاوه چې په جنګ کې د طالبان سره یو ځای د هغوی د روحیې د لوړولو لپاره جنګ کې ګډون کوي، بلکې دوی تخنیکی مالی او په دې برخو کې د طالبانو سره مرستې کوي او د هغوی لپاره ټرینینګونه آماده کوي.
څه موده وړاندې د افغانستان په پارلمان کې د شمالي ولایتو د بې امنه کېدو په اړه سخت بحثونه وشول او له امنیتي ادارو وغوښتل شول چې زر تر زره دې ثبات پر ځای کولو لپاره سخت عملیات وکړي. د افغانستان د جاسوسي ادارې یا د ملي امنیت ریاست یا ان ډی ایس پوخانی مشر امرالله صالح مشال ریډیو سره خبرو کې نیول چې بهرني وسوال په خلکو کې ویره پیدا کول شي خو سیمه نشي نیولې.
او نور ترهګر چې غواړي چې د افغانستان څخه د یو پایده په صفات د یو دیش په صفات کار واخلي د خپل اهدافو په هکله دوی شتون لري، خو د دوی شمېره دومره نه ده چې موږ د ملي فتح د ملي کچه دومره تشویش ولرو چې یو څو تاجکستاني یا ازبکستاني یا څوک قفقازي راغلی دي او غواړي چې افغانستان خپل تسلط لاندې راوړي.
هلته له ډیورنډ کرښې اغاړه د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي وو چې د افغان چارواکو په خبره دغلته پراته افغان پاکستانی ازبک تاجک چچنی او عرب جنگیالي پر شا او افغانستان ته واړول. د افغان چارواکو په خبره دوی کې ډیرو سره کورنۍ هم شته دي. د کندوز اوسیدونکو او د افغانستان پر امنیتي چارو کارکونکو خبريال سمی یوسفزی وای بهرني وسلوال افغان خاورې ته د مشتکیدو لپاره نه دی وروختي.
دوی فکر نه کوم چې په کندوز کې د پاتې کېدو تمه لري، بلکې دوی د سیمو تراغلي دي د چچنیا پخواني مجاهدین د ازبکستان پخواني مجاهدین په قبایلي سیمو کې عملیات شوي دي. دوی کې نوی نسل ژوند شوی دی او د هغوی عمده هدف بیرته دغه سیمو ته تګ دی، په خپلو ملکونو کې یا عادي ژوند کول دي یا هلته څه ډول چې دوی مقاومت کولی شي د خپلو رژیمونو خلاف یا هغه دپاره واپس ځي. نو دغه یو سټیشن ده یا یو لاره ده، نو د دغه لارې پیدا کولو دپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي او جګړې کړې وي. خو زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دی ونیسي یا د نور ولایتونه ونیسي.
که څه هم چارواکي د افغانستان په شمال کې د حالاتو د ښه کېدو او د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د بریا خبره کوي، خو امرالله صالح او سمی یوسفزی وایي دغلته د بې ثباتۍ یوه لویه وجه ځایي غیر مسؤوله وسلوال هم دي چې په غیر مستقیم ډول یې ترهګرو ډلو ته پر پښو ودرېدو موقع برابره کړې. نو د دوی په خبره حکومت باید هلته حکومتداري قوي کړي او په حساسو ځایونو کې دي د محلي ملیشو او پولیسو پر ځای افغان پوځ وګماري.
بشیر غواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول او په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي او د دې جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې دي. د دغه ولایت چارواکي وایي چې خواوشاو 14,000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځای شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
لنګدې شلو ورځو رئیس د کندوز ولایت په امام صاحب، علي آباد، چهاردرې او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګ د کندوز مرکز پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځای شوې دي. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه جګړې لامل څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي چې شمېر یې څه باندې 100,000 نفرو ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځای شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځای شوو کورنیو سره د ډبلیو اف پی لخوا یوې کورنۍ ته درې بوجۍ وړه، درې قطۍ غوړي، مالګه، دالنخود او بسکویټ توزیع کیږي. همدارنګه د یو این ایچ سی آر موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې درې کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کیږي او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځای شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کیږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي دي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د
دلته په دې خار کې موږ گزاره نه کیږي، موږ په خار کې گزاره ډیره سخته مشکله ده، او موږ خلک غوند مشکلات باندې مخسوي دي. واړو سبیرته حکومت لمنګ غم وخړي او د سیمه له امن کې سیمه بیرته وکول سي خپل سیمه ته لرسو.
موږ ورسوي اصل ته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شینل روسوي خو حکومتونه موږ ته نه دی را رسیدلي. زراعت مال ته پاتې ده او خټکی وختونه دي، د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. کچیر داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسې نور موږ به نور هم وږي تږي درد ته دروي.
چاردرې نه یم، موږ ورسوي استو، زه شپږم صنف کې یم، باید جام خلاص شي موږ بیرته درس ته شروع کړو.
د یادونه ده دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي، چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي، همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري، او ډیر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرخه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
فاټا سیکرټریټ د جرمنی یو پرمختیایي ادارې په مالی مرسته د خبر ایجنسی په جمبروت کې د صحت مرکزونو د کار خکولو او خلکو ته د صحت د ستونزو هوارې لپاره ځای کمیټې جوړ کړي دي. دغه کمیټې به په سیمه کې د صحت په لړ کې د خلکو ستونزې هواروي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو.
د فاټا سیکرټریټ چارواکی وای چې د جرمنی یوې پرمختیایي پروژې په مالی مرسته د خیبر ایجنسی په جمرود کې د صحت مرکزونو د بحالۍ او په دې کې خلکو ته د صحت اسانتیاو ورکولو لپاره لوکل کوالټی ټیم په نامه کمیټې ټاکلې دي، او دغه کمیټې به په دې سیمه کې د صحت مرکزونو ته د حکومت او نړیوالو امدادي ادارو پام هم راګرځوي. د جمرود قدم کلی د صحت دغه کمیټې جنرل سیکرٹری عبدالمناف افریدی په دې سیمه کې د خپل ارادو په حق له مشال ریډیو توای
ان شاء الله کا خیر وی موږ خو دا کوشش وی چې اسپیټال ویورز نه بل لا خکېږي، سټاف هم پکې یعنی ردرومی نورم زیاتېږي، بل دا کوشش وی چې علاقه کې موږ ګورو چې علاقه ته تشي مشکلات وي، دا هغه مشکلات او هغه موږ مخ کې پیغام متعلق افسرانو ته بیا کو رسو. دل د موږ زیاته مسله وسې صحت باره کې د ملیریا ده، دا علاقه باندې ملیریا ډیره زیاته ده، نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو دغه هسپتال له لیبارټری سامان موجود دی، خو کسب باندې نشته دی چې یو نوکر به باندې راشي او هغه ټیسټ کولی شي لیبارټری اول ملیریا پہچان کیږي، او هغې نه بعد بیا موږ دا کوشش وي چې انشاءالله چې سپرے وشي په علاقه کې دغه شانتې وسرا وسرا مشردانی تقسیم شي.
او د صحت دغه پرمختیایي کمیټې پاړه یو ځای اوسیدونکي ګل متشاه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
ان شاء الله په دا مو بالکل په دا باندې مو مطمئن یو چې مخکنی کوم هغه شوی غلطی شوی هغه ټول ختم شوی او ختمیږي ان شاء الله، او دا کوم هغه چې وسر غلای په پاړه سکرټریټ نه کوم ټیم چې راغلی دی دا باندې بالکل مو مطمئن شو، او ان شاء الله تعالی چې انده پر بیا غلطی نه کیږي لکه کوم چې شوی دی، او حکومت له هر کس تاونه مونږ کوو هر کس منډه وو بغیر لالچا سلاله چمته نشته، خو صرف چې د هسپتال مونږ ته جوړ شي و باد شي نو مونږ ته ډېر غټ تکلیف آسان شي. بل ما شپې ته مرجنسی بیمار شي دلته مونږ له چې کوم دی دومره یو ډاکټر یو ډاکټر د شپې لپاره د مرجنسی لپاره پکار ده.
او د جمرود یو بل تن اختیار جان د خپل ستونزو او غوښتنو په اړه وویل.
او موږ ته ولا چې بس غریبان خلکو د ډېر تکلیف دی، او موږ ته سړک تکلیف دی، روډ هسپتال جوړ شوی نیمه پورې راغلی د سپیرا پورې روډ کنه سړک، او دې ته هسپتال ته نه راغلی 20 کیلومیټر به پاتې وي، نو موږ حکومت دا شکریا ته کوو چې روډ ته پوخ شي. بس او هسپتال کې چې بس موږ ته لږ سهولتونه زیات شي کنه.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په لوړګي کې هم د جرمني په مالی مرسته د کیټګری ای روحتون تعمیراتی کار مکمل شوی دی او ډیر زر به فعال کړی شي او په ایجنسی کې به دننه د خلکو معیاري علاج کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال اړیو ته تاسې غوږ یې قدرمنو ودونکو د خبرونې په دویمې نمای کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو د غرمې 12 نیمې بجې شوې دي. انیس اجمل نبه د خبرونو لنډیز وور.
په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوه قبیلو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه وسل ویښتنه وجل شوي او شاوخوا 15 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د تخیل سیمه کې د مداخلو په پلي قبل خیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر دانخته چې د مې په 8 نیټه پیل شوي تر نن سهار پورې دوام درلود. په ننګرهار کې په ډرون برید کې 14 وسلوال وجل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقی وال نل مشال ریډیو ته ویلي 13 مازدیګر د ائتلافي ځواکونو د بی پایلټه الوتکې د برید له امله د لارپورې ولسوالۍ د مچمیږي په سیمه کې 14 تنه وجل شوي دي. په فراه ولایت کې 4 وسلوال وجل شوي دي. د فراه والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره پنخته کې د وسلوالو طالبانو 4 سیمه ایز کمانډانان او یو پولیس والا وجل شوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پرونیو انخطو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر کسان وشلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې لږ تر لږه 15,000 کورنۍ غوښتنې کړي چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. په اسپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې 4 تنه وجل شوي او 2 شوبل دي. د پوځي الوتکې په اسپین کې د آسمانې لپاره پروازونه کول. د میسډونیا د کورونا چارو وزیر ویلي دي چې له یوې ترهګرې ډلې سره پنخته کې 500 پولیس وجل شوي او 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښې تېر ورځ د هیواد شمال اړخ ته له کوسو سره نږدې شوي دي. او عراقی چارواکي وایي چې په 42 صوبه کې په خالص سندان په حمله او لاغزایا د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. د اسلامي دولت وسلواله پرون په سندان په حمله کې 500 قیدیان او یو شمېر پولیس ووژل.
انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کول. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبريال ریاض مسخر د پاکستان د ځینو ورسپانو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
نن د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپل اداریا کې د کوزدیر په وټونو لیک کړي او وایي د خیبر پښتونخوا په حلقہ کوزدیر کې د زمینی وټونو دوران چې کله خزه د وټ اچولو نه منې کولو خبره سینټ ته ورسېدانو دغه وخت بعضي سینټرانو سخت احتجاج وکړ او الیکشن کمیشن نه د دې د پلټنو غوښتنه وکړه. اداریا وایي چې دین وړاندې هم ټول ټاکنو کې داسې شوې دي چې بعضي سیمو کې د خزو او سړو شریک پولینګ سټېشنې جوړ کړې شوې دي او خلکو په هغه احتجاج کړي او احتجاجن یې خزه د وټ اچولو نه منې کړي وي. خروستو الیکشن کمیشن د دې نوټس واغستو او پولینګ سټېشن یې جدا جدا کړی، خو هغه د قبایلی روایتو او غیرت خبره وه. ادارې وایي چې کوز دیر په تیزی سره ترقی کوي او پر مخ روانه سیمه ده. دغلته د مواصلاتو، تعلیم او صحت جدید نظام موجود دی او زنانه هم د خپلو حقونو شعور لري، خو د وټونو دوران دوی د خپل حق نه محرومه کول خایي چې اوس هم بعضي قوتونه خپله برتري ثابتوي او ښځې محرومه ساتل غواړي. پکار ده چې په سیاسي عمل کې ښځو ته د شرکت پوره پوره موقعه ورکړي شي او دغه لړکي سیاسي جماعتونو لا د یری زې سیاسي کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې په غیر قانوني توګه برتو لیک کړي دي او وایي د پیښور په ګډون ټول خیبر پښتونخوا کې په سرکاري پوهنتونونو کې د 2000 نه زیات خلک د میرټ او قابلیت خلاف برتي کړي شوی دي او اوس د دغه خلکو لری کول او نه لری کول دوانه د پریشانه او مشکلاتو سبب جوړی دي شي. اداري وایي چې په پیسو او رشوت نوکری اغستل تیر حکومت کې هم شوی دي او د هغې نه وړاندې به هم کېده او دغه سلسله لا هم روانه ده، خو فرق ده چې اول با پخکارا نوکری اعلانې دي او هغه به خرڅې دي او اوس دا کار لک پپټه او پړد کیږي. اداري اخره کې لیکي چې خلک د نوکری د پاره د ټول کال د تنخواګانو نه زیاتې پیسې د رشوت په جوړ ورکوي او اوس چې حکومت د کم خلکو د لری کولو سفارش کړي دي، هغه کې بازي داسې هم شته چې خپل پیسې هم لنی دي راګرځولې. کله د میرټ او قابلیت خبر شي نو پکار دا چې ټول نالایکا او په غلطه لار راغلي خلک لری کړی شي او د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار دا چا چې دغه خلک برتی کړي دي.
دسمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
مشال رډی ته تاسو غوږی کډم وروډونکو سوښ شوی دی د سیمیلات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې. فرایډی ټایمز مجله لیکي په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې د مشر سبین محمود د وژنې نه وړاندې ځینې نور کسان هم په نښه کړل شوي ول. خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالی او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو او په دې اړه ډېر غبرګونونه هم مخې ته راغلل. بلخوا ډیلی بیسټ او رسپانې په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیسا اجمل څخه.
فرایډی ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي چې د اپریل په 23 په کراچۍ کې د سبین محمود پلان شوی وژنه د پاکستانی ریاست او د مدني ټولنو لپاره په سیاسي بنیادونو یو نه بیانونکې انساني المیه وه. پاکستانی ریاست چرته چې په پالیسیانو امنیتي ادارې زیاتره اغیز لري، سبین محمود په هغه خلکو کې چې د ریاست په نظر ورته مسئلې جوړوي تر ټولو کم جارحانه تحریک چلوونکې وه. مجله لیکي له دې وړاندې په پاکستان کې سلیم شهزاد وژل شوی، په خبریال حمید میر بریت شوی او د لمس یونیورسټي سیمینار معطل کړل شوی دی. خود سبین محمود د وژنې خبر په نړیواله او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو. د مقالې په خبره دا دومره مشکل نه ده چې د دې رد عمل اندازا ولګول شي، بلکې دا د پاکستان په شان ریاست کې د غټې غوسې یو وجه ده. نه دا چې ګنی دې سره د بلوچ بلتون غوښتونکو معاملې را پډاګه کېدلې، بلکې له دې سره د لادرکا کړل شوو کسانو سیمواري هم پر ریاست راتلله. مقاله لیکي کې کچرتا ریاست د بلوچستان د معاملې راپورته کولو په لړ کې د مدني ټولنو د فعالانو د خاموشه کولو اراده لرله، نو بیا به د سبین محمود د وژنې لپاره آماده هم نه وو، ځکه چې د دې به ډېرې خرابې نتیجې مخې ته راتللې. خو د مقالې په خبره د سبین د وژنې ګټه به اخر نور چاته رسیدله. مجله لیکي که چا هم سبین محمود وژلی وي، خو یوه خبره واضحه ده، که د دې وژنې هدف د ویرې پیدا کولو سره پر یوې معاملې د یو تن خاموشه کول وو، نو بیا خو د دې په رد عمل کې د جذباتو فضا نور هم پراخیږي. بلخوا ډیلی بیسټ په مقاله کې لیکلي کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی وي. ځینو امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دي چې دغه هیواد اوس هم له خطرو سره مخامخ دی، او د امریکا دفاع وزارت د کانګرس په غړو او دغې سلاکارانو افغانستان ته روان کال په دوبی کې په ورتګ بندیز لګولې ده. د امریکا د سینټ یو لړپړی غړي ډیلی بیسټ دا ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگي ماموریت په لړ کې دوی ته یو ستن صدا هم ده چې د میشن د ملاتړ لپاره په کافي شمیر کې سرتیری نه لري. نو موږ سیاتوي د امریکایي چارواکو افغانستان ته د تللو په لړ کې د اندېښنو نخکاری چې الته د امنیت په اړه کافي وسایل نشته، او په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما انتظامیه ویلي دي جګړه ختمه شوه، خو الته وسم خلک محفوظ نه دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو ختمولو ویلي، خو د دفاع وزارت یو لړپړی سرنوال او د عدلي د څانګې او چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې اوسم د جګړې حالات موجود دي.
مشال اړ ته تاسو غوږی قدم وروډونکو په خیبر پختونخوا کې کاروبار کوونکې خزي وایي چې کچر دوی ته سم سهولتونه لاس په لاس ورشي، نو له سړو سره اوګه په اوګه کور پالنه کولی شي او کورنۍ ته پیسې هم ګټلی شي. د خیبر پختونخوا د کاروبار کوونکې زنانو د سرپرستۍ د یوې ادارې مشره وایي چې پخوا پرتله اوس په صوبه کې زیاتو خلکو کاروبار ته مخه کړې ده. پر دې موضوع د ملیحه امیرزاده دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې کارکونکو خزې وایي چې په صوبه کې ګڼ شمېر زنانه بیلابیل هنرونه او صلاحیتونه لري، او کچاري سهولتونه ورته ورکړل شي نو د خپل کورنۍ لپاره پیسې ګټلی شي او د ماشومانو سمپالنه هم کولی شي. په پختونخوا کې د زنانو د تجارت مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سنټر مشره نبیله فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډیر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمېر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
وی دا خپل کور تړونه لک شانتي بوج خپل وګوالي ډیر خزه په بزنس کې دیږي. ځکه 2010 نه والا 2015 مقابله کوم نو نن هر شپګما اتما خزه صنعتکار کوي، صنعتکار کول غواړي او خپل لیول باندې هغه لګیام دا تا هغه ډیر هټ لیول باندې نه دا لګیا، نو هغه آن لائن لګیا دا، په انټرنیټ په تھرو باندې لګیا دا، خپل وړو کې وړو کې بزنس کوي، هغه ټریډینګ کوي لګیا دا. لکه یو طرف نه یو شی والی لک شانتي فائدې سره هغه شی بیا خرچ کی مارکیٹ سے راغلی لحاظ طرف ما چې ډېر زیات چینج راغلی دی.
د پېښور په چمکنو کې د کپڑو کاروبار کوونکې شهزادی بیبی یو مثال دی چې په خپل کلی کې ښځو ته قرضه ورکوونکې یو بینک جوړ کړی دی. دا مشال ریډیو ته وای
ګنڈلو کار کوم د دې کډایانو کار کپڑا خرڅو خپل زموږ د زنانو بینک دی بینک چلو د څوک چې لسر روپۍ یا لسر روپۍ ولرکو په اسانه په هغې باندې ول ورکو.
نبیله فرمان وایي چې که څه هم دوی د زنانو مالی مرسته نشي کولی خو بیا اداره ښځو ته د تجارت په میدان کې تربیت ورکوي او د هغوی هر ممکنه مرسته کوي.
مونگا مالیاتی ادارہ نہیں ہوں لکھوں دیتا پیسہ نہ شوگر کو لے ہو بھی ہر قسم مدد مونگا نہ گواڑی یو خز آئی اگا مونگا لراشی اور غوی چیز بزنس کو لگاڑم ہو ماں سر ادا سرمائی کمی امشتا سر نہ خپل بزنس شروع کو نہ آگے بزنس ٹکم والا نئے قدم اگا بہو چتے آگے نہ والا تر آخر پورے چتر سو آگا خپل بزنس کے دمرا کامیاب شبھی نہیں تو آگا ٹائم پورے مونگا خز والی کار کو اوس دا صوبائی حکومت دا دیر زیادہ دا ذمہ داری راضی چھ دا ویمن امپاورمنٹ اکنامک امپاورمنٹ خبر آ مونگا ذکا کو بار بار چھ اس آغا وقت میں دے چھ جو کس بپکور کے گٹی اور لف کسان بکور کے خوری.
دا کاروبار کون کو خزو سرپرستی پلڑ کے بیا صوبائی حکومت سے کوی دا خیبر پختونخوا دا خیر خیگڑے او دا خزو دا پرمختگ وزیرا ڈاکٹر مہرتاج روغانی وائی چھ پکلو کے وڑے وڑے تربیتی مرکز اخلاص کڑی دی غواڑی چھ غریب طبقہ مخی تراولی
داسې سیزو خای چې موږ په خپلو کورونو کې ناست یو پښتنې ښځې یو سبقونه مو ډېر نه دي ویلي بهر موږ نه شو وتې موږ له داسې څه دغه هنر وخایي چې موږ په کور کې ناست یو پیسې ګټو نه ډېر مین چې را شي هغه چې کوم کار خراب کړي هغه لږ اسفات کې په هاي لیول کار کېږي ډېرو کې دستن پاس دا نه ډېر مین پیسې وایي او دغه ښځې وړاندې پاتې شي هغې دپاره موږ کوشش کوو چې د مارکیټ څخه دغه وکړو. موږ به یو وړوکی اګزیبیشن نو ناټ اونلي زما د کلي دا نږدې نږدې کلي کې موږ تقریبا دې ته موږ انډسټریل ټریننګ سینټر نوم خو ډېر لوی دی خو سیز وړوکی دی دا موږ یو سینټر کھلاو کړو پځای پځای پکلو کې او هغې کلو کې یو ټیچر هم ہونے والا هغه ټیچر ښه هایلی کوالیفایډ دی ټو ایئرز ډیپلوما یې وسره هغه دې ته کټنګ سوینګ اینڈ ایوریثینګ ښه.
د کارکونکو زنانو په خبره د ښځو د کار کولو ګټه په اخیره کې د کورنۍ سړو او بچو ته رسیږي او زنانه ځان له بچت هم کولی شي چې ورسره د ژوند د اوسېدو معیار ښه کېدی شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه په یو رپورټ کې لیکلی دی چې په ټولنه کې دا روانو بدلون له کبله د ډیر عمر وګړي د ټولنې خپل کورنو لخوا د زور زیاتې ښکار کیږي او باید د دوی د حقوقو خوندي کولو لپاره حکومت قانون سازي وکړي. شاین بونیری د نو د مقالې نور تفصیل سره.
ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی چې د یوې اندازې تر مخه تر کال 2050 پورې به په پاکستان کې د هغه خلکو شمیره تر 40 میلیونه ورسی چې عمرونه به د 70 کالونه ډیر وي. خو ولې حکومت تر اوسه د ټولنې د دغه غړو یا سپین روبو د خیر ښېګړې لپاره هیڅ قسمه قانون سازی نه ده کړې؟ ورسپانه لیکي د ټولنې په اړه د یوې څېړنې تر مخه د پاکستان د آبادۍ د 40% غړو عمرونه د 15 کالنه ډیر دي. په موجوده وخت کې داسې شمیر نه کیږي چې د ډیر عمر خلک د ټولنې او خپلو کورنیو لخوا د کوم رقم ستونزو او زور زیاتی سره مخ دي. په ملک کې خیبر پښتونخوا یوازینې صوبه ده چې د ټولنې د هغه غړو د خیر ښېګړې لپاره قانون سازی کړې ده چې عمرونه یې ډیر دي. په مرکزي کچا تر اوسه داسې څه قانون نشته. ورسپانه وړاندې لیکي د ټولنې د ډیر عمر غړي یا مشران په ځینې موقعو د جسماني، جذباتي او جنسي زور زیاتی ښکار کیږي او کله کله ترې په دوکا پیسې هم اخستل کیږي. د صوبو او مرکز په کچ ضرورت د دې خبرې دی چې د ډیر عمر د سړو او ښځو دواړو د حقونو په اړه د بیدارۍ ډیرولو لپاره کار وشي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي د ټولنې د مشرانو غړیو د خیر ښېګړې لپاره حکومت، مدني ټولنې، ډاکټران او د قانون د چارو کارپوهان په شریکه کار کولی شي او دوی د دې جوګه کولی شي چې په عزت سره خپل ژوند تیر کړي.
شاین بنری چې تاسو د ایکسپریس ټریبیون د ورسپان د مقالې یو غټي برخه وړاندې کولی. له پاکستان خبرېدونکو ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې که څه هم د سغدریزۍ سره د مبارزې په لټ کې ځینې ګامونه اخستل شوي دي خو لا نور ډیر کار ته ضرورت دی. په مقاله کې ویل شوی چې د سخت دریځي د ختمولو د تشدد د مخنیوي او تر هغه لري د کنټرول کول لپاره پر ځوانانو باید ډیر زیات پام وشي او هغه لاري وټړل شي چې دوی وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدو ته حسابي. بشیر ګواخ د لیکنې نورې برخې وړاندې کوي.
ڈیلی ٹائمز روزپانه لیکي چې له تشدد ډکه سخت دریځي د پاکستان د برداشت کلتور ته زیان اړولې نو ځکه د ملک لپاره ډیره خطرناک ده. په مقاله کې راغلي چې د سخت دریځي زیاتېدل پاکستان کې د آزاد خیال خلکو आवाज غلې کړې ده. د لیکوال په خبره د خراب حکومتداري د ټولنیزې بے انصافۍ او د مدرسو او سرکاري تعلیم خراب نظام له وجې سخت دریځي قوي او پراخه شوې ده. ڈیلی ٹائمز روزپانه لیکي چې پاکستان باید د سخت دریځي سره د مبارزې لپاره یو پالیسی جوړ کړي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې د مختلفو مذهبي فرقو او قومونو خلک اوسېږي نو باید د سخت دریځي خلاف کار په انفرادي کې سونو ولاړ وي چې پکې د خلکو ټولنیز او کلتوري حالت په نظر کې وساتل شي. د لیکوال په خبره د سخت دریځي خلاف مبارزه باید په خلکو کې د ترهګرو ډلو د ملاتړ له ختمولو شروع شي. د اقتصادي ودې لپاره باید کار وشي او تعلیم عام کړل شي چې د سربا وسلوال ډلې پر ځوانانو اغیز ونه شکړلې چې په نتیجه کې به ځوانان تر هغه سره نه یوځای کیږي. په مقاله کې وړاندې ویل شوی چې اکثر ځوانان یا د خپل خراب ټولنیز اقتصادي حالت له وجې وسله راخلي او یا هم د کورنۍ ولخوا له پامه غورځول شوی وي. په دې معنی چې دغه خلک د نظریې او عقیدې له وجې د ترهګرو ډلو سره نه یوځای کیږي بلکې سبب یې د ټولنې لخوا دوی سره سم چلن نه کول وي. که دوی سره کار وشي او لارښوونه ورته وشي نو ډیره ممکنه ده چې د تشدد لاره غوره نه کړي. ډیلی ټایمز روزپانه لیکي چې څېړنې ښیي چې د یوې ترهګرې ډلې 60% ملګري په ښه غړي او 80% یې د ملاتړ تر حده پورې ورسره وي. په مقاله کې راغلي د سخت دریځۍ د مخنیوي او ختمولو لپاره ضروری ده چې د سخت دریځۍ کچه معلومه شي. دا ځکه چې ځینې ځوانان د یوې ډلې د ملاتړ تر حده پورې سخت دریځۍ او ځینې بیا تر دې حده سخت فکر لري چې د ډلو غړیتوب کوي او د وسلې راخیستلو لپاره تیاری.
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې ده دا لکه یو اونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی ته د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
مشال اړیو ته تاسې غوږې قدرمن رودونکو ډان رسپانې په یوه څېړنه خپره کړې چې پکې ویل شوي په پاکستان کې رسنۍ آزاد دي خو د ذمهواری احساس ورسره نشته. په څېړنه کې راغلي چې رسنۍ باید بې طرفه پاتې شي او د ټولو خلکو او ادارو موقف ته په رپورټونو کې ځای ورکړي. د مقالې نورې برخې د یو د میروست ڈان ورسپان لیکي چې د کراچي بزنس منیجمنت اداري او د امریکا نړیوالي پرمختیاي اداري په شریکه په پاکستان کې د رسنو په اړه څېړنه خپره کړې ده. په دې څېړنه کې په دغه هیواد کې د رسنو ذمہواري او د کار په اړه تفصیل خپور شوې ده. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د برېښنایي رسنو راتګ سره د مدني ټولنو فعالان او خبريالان شکایت کوي چې رسنۍ د خبرونو خپرولو د لومړیتوب لپاره ټول اخلاقي اقدار له پامه غورځوي. ورسپانل کې چې د رسنو د تعلیم پوهان په دې خبره مجبور شوي چې تر ټولو مخکې خبر ورکولو یا بریکینګ نیوز دوت لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي. ورسپانل کې که څه په پاکستان کې خبريالان ادا کوي چې په آزادانه توګه کار نشي کولی خو په څېړنه کې دې خبرې سره اختلاف شوی دی. په څېړنه کې راغلي چې په پاکستان کې میډیا آزاد ده خو ذمہواري سره کار نه کوي. ورسپانه د بزنس منیجمنت ادارې د رسنو سانګې مشر اعجاز واسی په حواله لیکي چې په دې څېړنه کې په دوه مهمو نقطو زیات غور شوی دی، یو د رسنو ازادۍ او بل په ذمہواري. دته په خبره څېړنې لپاره د رسنو مختلفو ادارو کې نظر پوښتنه شوی او خبريالانو ته هم په لیکلي بڼه پوښتنې ورکړل شوې وي. ورسپان د اجازه واسي په حواله زیاتوي چې د سیډونو نتیجو نخکار شوی چې په پاکستان کې په رسنو کې د ذمہواری احساس ډیر کمزور دی. په سیډن کې ځینې تجویزونه ورکړل شوی چې څنګه په پاکستان کې رسنۍ وده کولی شي او به طرف پاتې کېدی شي. په دې کې د خبرونو خپرولو په اړه اجاره داری ختمول، په وخت او مسلسل خبرونه، رپورټونه او سیډن خبرول، د زیاتو خلکو او ادارو نظریو ته ځای ورکول او با مقصد او به طرف رپورټونه ورکول شامل دي. مشالړو ته تاسو غوږی د خوست یو شمیر مدني فعالان او د ولایت شورا غړو د ملي یووالي د حکومت لدبړو مشران غوښتنه وکړه چې د خوست له خلکو سره دی د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دغو غوښتنو په اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې ورو.
د خوست د ولایتي شورا استازي، مدني فعالان او د ټولنیزو بنسټونو غړي وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې د ملي یووالي حکومت دواړه مشران د خوست د خلکو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او په دې ولایت کې اقتصادي او ټولنیز پرمختګ لپاره عملا کار وکړي. دوی چې تیره ورځ رسنۍ ته په یوه خبري کانفرنس کې خبرې کول زیاته کړه چې په تیره څه باندې یوه لسیزه کې د افغان حکومت د چارواکو لخوا د خوستوالو هیلو او غوښتنو ته توجه نه ده شوې. د خوست ولایتي شورا استازي عبدالولي واحدزي ویل چې
په خوست کې امنیتي او ملکي تشکیلات د دریمه درجه تشکیلات تر اوسه هم ورکړل شوی دي، سره دي چې تقریبا د کال نه ډیره مده تیریږي چې خوست دوهمه درجه ته ارتقا کړې ده. په خوست کې تقریبا 60% خوانځي تعمیرات نه لري او خوانځي مو د تعمیراتو د نشتون سره مخامخ دي. بل ستونزه د خونکو کموالی ده. دریمه ستونزه موږ 150 بستریز روغتون چې د خوست په مرکز کې موقعیت لري، په هیڅ صورت د خوست د ناروغانو لپاره د خوست ولسونو لپاره تکافون نه کوي. موږ په مرکزی اداره باندې غږ کوو چې نور د خوستوال تشو وادو نه غولوي.
مدني فعال نصیر احمد روخان ویل
د خوست ولسونو یو اساسي غوښتنه د ولسمشر او اجرایی رئیس هداده چې اوس هغه وخت را رسیدلی سو خپل کړې ژمنې چې د کمپاینونو په جریان کې د خوست خلکو سره کړې وي په عمل کې پیاده کړي. دغه پاره ضرور دا ده چې جناب ولسمشر خوست او ځانګړی پلاوی راوستوي. په خوست کې د ټول هغه شته فرصتونه او امکانات چې افغانستان او په ځانګړې توګه د خوست د خلکو لپاره په اقتصادي برخه کې مؤثر تمامېدای شي تخصیص کړي.
یو بل تن مدني فعال فیض الله غمخور ویل چې
په خوست ډېر خلک په اماراتو کې د پاکستان په صنعتي ښارونو لکه لاهور او کراچۍ کې پریمانه فابریکې لري. که چېرته په خوست کې صنعتي پارکونه جوړ شي او برېښنا راولېږدېږي، نو هغه فابریکې چې په نورو هېوادونو کې دي او دا حال اماراتو هم ځینو سوداګرو ته ویلي دي چې د امارات عاجل ووسي، نو که چېرته خوست دغه تاسیساتو باندې زر پیل وشي نو زموږ هیله او امید دا دی چې هغه فابریکې چې په اماراتو کې بندیږي هغه به خوست ولایت ته انتقال شي او په خوست کې به نه یوازې خوستوالو ته بلکې د افغانستان د مختلفو سیمو خلکو ته د کار شرایط مساعد شي.
د یادونې وړ ده په تېره یوه لسیزه کې په پرله پسې ډول خوستوالو د افغان حکومت له چارواکو نه په دې ولایت کې د ځینو هغو پروژو د پلي کېدنې غوښتنه کړې چې د دې سیمې په اقتصادي بسیاینه کې اغېزمنې تمامېږي، خو د چارواکو د مقررو وعدو سره سره هم د دوی ژمنې نه دي عملي شوي.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزیکټر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کله د کوم ټول خلک ریډیو ورو
په بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچ دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنی رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کوم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ ودرو درې می ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدی د صدی د خبره کوي.
سخت دریزی چې د کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې د نن غو له میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
مشال اړتیا تاسو غوږی کتر مړو دونکو د افغان انټلیکچوال موومنت یعنی د پښتنو د کارپوهانو تحریک لخوا با جوړ پښتو ادبي کاروان ته د ادب لپاره د خدماتو په لړ کې ایوارډ ورکړی دی. په دغه ایوارډ د کاروان غړو خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې د ایوارډ سره د یاد کاروان د غړو حوصلې نوري هم اوچتې شوې دي. نور تفصیل د شانه واسترک زی پر رپورټ کې.
د افغان انټلیکچوال موومنټ یعنی د پښتنو کارپوهانو تحریک باجوړ پښتو ادبی کاروان ته د ادب لپاره د خدماتو په انعام کې ایوارډ ورکړی دی چې پرې دغه کاروان غړي ډیر خوشحاله دي. د کاروان د غړي لخوا په سیمه کې او بیا د سیمې نه بهر په هر مشاعره کې خپله برخه اچولې او خپل تنظیم هم فعال ساتلې. انور نگار چې د کاروان پخوانی صدر دی وای
د څلورو شاعرانو ملګرو کتابونه هم چې نو هغه چاپ کړي دي. د دې نه علاوه دوه ملګرو شاعرانو ملګرو غوی چې د مقام د ښېګړې د سمسورتیا لپاره د هغې د خوشحالۍ سوکالۍ لپاره هزار قربان کړی دی.
په باجوړ ایجنسۍ کې د خرابو حالاتو په دوران هم د باجوړ پښتو ادبي کاروان دوه غړي وژل شوي. نو د دوی نمونه څه دي او د دغه وژل شویو لپاره د کاروان د مشرانو یو خواهش هم دی چې قادر خان سیالي داسې وایي
کله چې باجوړ پښتو ادبي کاروان جوړېدو چې د دې په جوړېدو کې د هغه ډېر زیات لاس و محمد اسلام ارماني صاحب دا د ناوګۍ سره د دې تعلق و چې کوم حالات شروع دي د ترهګرۍ په دې کې هغه شهید کړی شوی دی. جعفر قاصر صاحب د څلورم مئی 2010 کې چې کومه دماکه شوې وه ښار په مین چوک کې هغه کې شهید کړی شوی و.
آشنا باجوړ چې یو تکړه شاعر دی په یاد ایوارډ یې ډېره خوشحالي څرګنده کړه.
افغان انټلیکچوال موومنټ د ایوارډ چې څو پورې خبره ده نو باجوړ پښتو ادبي کاروان دغه د ادب د پاره د یو داد په شان باندې غني او هیله لرو چې دغه شانته هلې ځلې به ادبي هلو ځلو ته لا دوام ورکړي.
او په کال 2010 کې په خار هډ کوارټر باجوړ ایجنسۍ کې 14 کې محمد خان باجوړ هم زخمي شوی و. محمد خان باجوړ د یاد کاروان لټولو اولنې صدر پاتې شوی دی او هغه وای
موږ خپل ادب لپاره خپل پښتو لپاره د خپل وطن لپاره په دا چار کې شنو دا کړی دی. موږ ټول یې مواله یو ته غو دې مينې هر ولې ته غو امر کړی خلکو ته.
د باجوړ پښتو ادبي کاروان مشران وای چې هغوی لګیا دي او کوشش کوي چې د خپل ملګرو د کتابونو د چاپ لپاره کار وکړي او وای چې په راتلونکي کې به د کاروان غړي د افغانستان په شمول بهرنو هیوادونو ته هم مشاورو کې برخه اخلي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
قدرمن اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه اخیری رپورت تاسو په امره ګرځوم. په ډیر اسماعیل خان کې د مشال رادیو سوری لاندې فوټبال ټورنمنت لوبي سرته رسیدلې دي. د فوټبال لوبي یو لس ورځې دوام درلود. د ټورنمنت فاینل لوبه پر غل فوټبال کلب ګټلې ده. نور تفصیل لاسیمینه د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
پر ڈیر اسمیل خان سے د مشال ریڈیو یولس ورزی نئے امن فٹبال ٹورنامنٹ 13 ورز مشال مال ورز تنتا ورا سدم د ٹورنامنٹ ورز تی نئے لوبا د پرغل فٹبال کلب لدا وزیرستان یو تلیون کلب لو بغاڑو پمانس ش وشولا خود لوبے پ مقرر و ش یو ٹیم ہا پ گول کاولو ش بریالای نشا بیا دواڑو ٹیمو نو تا د پینلٹی بالونو وہالو موقع ورکڑلای شو چ پ نتیجے ش ی د پرغل فٹبال کلب لو بغاڑو د پینلٹی اتم بال پوالو د یو گول پ بریا وزیرستان یو تے 11 کلب تا ماتے ورکڑا او د ٹورنامنٹ غاٹا ٹرافی اے و گٹلا یوڑلا پ دغام کے د بریالی ٹیم کیپٹن خپل خوشی پ دارنگ سرگندا کڑا
نمون محمد سلام دای میجنان فائنل و گٹ پلنٹی سارا ڈر پورا من طریقہ سارا ٹورنامنٹ او سمیش ڈر خوان راس کو عوام ہا خوشول و مشال ریڈیو پتاون سارا میجدا غوڑی چ دا ٹورنامنٹ ار کول میستا و کو
پسولی وزیرستان د لوبو ایجنسی افسر تاج وزیر چکم په دغه موقع موجود و. د ټورنمنت اورستانای لوبه په بارښه داسې ورځغه ده
ډیر خوندور میچ راوند دی ډیر زیات خلک غلای دی دا هغه خلک دی چې د لاس کولای په ټینشن کې تیر کړي دي مختلف قسم اپریشن نر پر تیر شوی دی او دمر ټینشن وخت دی خو چې دی ته 10 پروګرام کله ملاو شي د لاس کول ټینشن یې دی ویر شي نن لګا ترنګ دی وګړه د لاټانی کو خپل خوشی مناو کړه نو 10 پروګرام نه چې تو زیات جی او دای وینو تازاجی
د لوبه ستر ملما ملک عزیز الله مسعودی شنګای چکم د مسعودی اصلاحی جرګه سرپرست اعلی هان دای و ویل
دیو مشر پاسیات باندې حزه دا وای چې دا میر محسوس کړه چې مشال ریډیو د دغه قبایله د مسجد د وزیر د بیٹانه د دمتونه او د شهرانه د ار وخت د شګړې په نظر شې نو د غامج ته حزه ډېر پښند نظر مده کسو زدا په ایمان وای چې دا ولی ور دای د 2003 نو وسه پر دا 2015 دا چې مشتاد کوم ته متضاتی ہا روحانی تسکین ملاب شا چدا دومرا کشل پروگرام دای او دا ہیلا لار دے مشال ریڈیو نا دے ٹول کوم دے طرفا چدو دا غا سوشل پروگرامی نا مشتا ہر وقت جاری سوتی
دے ٹورنامنٹ پورستون چھ چواتلی ٹیمونو لو بغاڑو ازن درنو مل منوتا ٹریفگان شیلڈونا میڈلونا او دے نغدو کلدارو انمونا ور وشال شوال بیا دے لوب پ میدان چھ موجود تماش بینو دے ڈولس پیتے پڈانگ دے مشال ریڈیو زندہ باد پدگی رنگ نہ رے ووا ہلے سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو سره باندې
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز